الله أكبر، أستغفر الله وما كان من الكافرين. أو ده غدا كافران نشو، أو ده إنكار والو نشو. كافر سنگ شو، مو خو كافر هاگا كستوائي چه الله نمني، نو دالا سنگ كفر ده. هاگا خو الله مني، الله تعالى ده غسر خبري هم كري، أو الله تعالى نهاگا دعا هم كري، چه الله مال مهلت راكرا. هاگا خو ده الله سر لجاري خبري كري، داس اخكاري داس اختاری چه اغا اللہ نمانی؟ نا زکا چی غدا اللہ تعالی دا یو حکم نا انکار کرو عملی کافر شو دا اللہ دا حکم پا بارسی دا چی ویل چی زدا نمانم زدا نمانم چی منشتا یا زکاة هم لے استغفر اللہ ربی کدا چی خبری سوک دا قلین او باسی او یا دا چی زدا اللہ تعالی فلانی خبرا او حکم نشم من لے زو نکون یا زمان نکی گی نو دا جدا خبره ده، لیکن دا سی خبره کول چې زه نه منم، نو دا دیتا بیا د انسان عملی کفر وایي. یعنی انسان په دې طریقه باندې کفر ترته لاړ شي. او ګورئ چې د ابلیس مقام څه وو او کوم ځای ته ورسېدو، من الکافرین، او د کافرانو نه شو. او دا دومره د یرې خبره ده. قرطبي رحمه الله لكي بخل تفسير كي تي إبليس تألا تالا عبادت أتيا زرقالة كريو أتيا زرقالة دا سلقة مدانة دا لكن دا غنى سجور شو دمرا فزور راو غرزيدو دا دمرا برزينا چي بياها غوا پس پلزيل نشورات لي زكا إنسان لهميشه يرا پكار دا دا سينا دا چی لکه څنګه نن زما د ایمان حالت دی نو دا به همیشه داسې وي. نو هیڅ پته نه لګي د بنده چې زموږ د مرګ پر حق وخت کې به زموږ څه حال وي. خوشقسمته کس هغه خلک وي چې هغوی د ایمان په حالت کې لاړ شي، چې هغوی نیک وي او سا ترینه اوخیږي. نو هغوی په دې باندې خوشقسمته وي چې د هغوی خاتمه بالخیر وشي، د ایمان په حالت کې لاړ شي. او زموږ خو هېڅ پته نه لګي چې زموږ به خاتمه څنګه وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو، انما الاعمال بالخواتیم، د اعمال دارومدار په خاتمه باندې دی. نو اکثر داسې خلک وي چې ډېر په ښه طریقه باندې کار شروع کړي او په آخري سپارې لراشي نو هر څه پرېږدي. نو چې تاسو یو ښه کار شروع کړئ نو هغه کار چې دی نو هغه بیا تاسو هغې باندې استقامت اختیار کړئ. لکه که تاسو پخلی کوئ او په منځ کې هغه تاسو پرېږدئ نو هغه به بیا نیم عمومي او نیم به پوخ وي، نو هغه به بیا د خوراک قابل وي. نو چې تاسو کله هم څه کار شروع کړئ نو هغه ضرور سرته رسوئ. اوس که یو کس یو کال سکول ته لاړ شي، پوره کال لاړ شي او د امتحان په ورځ هغه لاړ نه شي او امتحان ورنه کړي نو څه شي؟ نو دغه شان زموږ ټول ژوند په دې خبره باندې ډیپینډ کوي چې موږ له مرګ په کوم حالت کې راځي. خو بنده ټول عمر نیکۍ کوي او په هغه حالت کې، یعنی انسان په هغه وخت کې انسان په غلطه لاره باندې ستر شي نو د هغو هر څه لاړ شو او تباه شو. او د هغو د دومره کلونو عبادت وو، نو هغو ته دا مقام هسې نه و میلاو شوی چې د فرشتو په صحبت کې وو، حالانکه دی خو جین وو، پیرې وو. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې هغه جین وو، یعنی پیرې وو، لیکن د فرشتو مقام ته څنګه ورسېدو؟ د دومره ډېر عبادت په وجه دومره عبادت ګزار وو. لیکن چې کله عبادت هم په بنده کې تکبر پیدا کړي، لویي پیدا کړي، نو بیا د انسان نه ابلیس جوړ شي. د عبادت سره د څه ضرورت وي؟ د عاجزۍ، عاجزي ضروري ده. خو چېرې عبادت داسې وي چې بنده وایي چې زه خو عالمه یم، د نورو سره په سمه خوله خبرې نه کوي، او ځان ته څه وایي چې زه خو تهجد ګزاره یم، او هغه په انسان کې لویي پیدا کړي چې بیا ورته خلک څه ښکاري نه. او یا بنده دا وایي چې ما دومره غټه کارنامه وکړه او تا زه په سټیج باندې راونه غوښتم، زه خو چا ډو ریکګنایز نه کړم. نو دا وي تکبر. د هغو تعریف ولې کېږي او زما ولې نه کېږي؟ هغو ته ولې دومره غټ مقام میلاو شو؟ نو د شیطان لویي هغه وخت کاره شوه چې کله آدم علیه السلام پیدا شو. او اوس د تکبر نه پس په هغو کې حسد پیدا شو چې کله لویي وي نو بیا په بنده کې حسد هم وي چې کله بیا انسان هیڅ څوک نه زغمي چې فلانې ولي دومره اوچت مقام ته ورسېدو د ټولو نه خو لویه اوچته زیمه د آدم علیه السلام سره څه وو چې شیطان ورسره دومره حسد کوو دا ورسره خو صرف علم وو څو بادشاهت ورته نه وو میلاو شوی بلکې هغو له خو ذمهداري ورکړی کېده خلافت ورله ورکړی کېدو دا خو ذمهدارۍ وې او د ریسپانسبلټي خبره وه لیکن هغو وې چې دوله ولې دومره عزت ورکړی کېږي او ماله ولې نه راکړی کېږي په اصل کې خو د عزت زه قابل یم ما دومره عبادتونه کړی دي نو اولنی قتل هم په دې وجه شوی و په سورة المائدة کې راځي چې په دواړو وروڼو کې د یو قرباني قبوله شوه او د بل هغه نه وه قبوله شوې نو هغه وایي چې ستا قرباني ولې قبوله شوه او زما هغه ولې قبوله نه شوه نو قابیل لګېدو او حابیل یې مړ کړو قتل یې کړو ځکه چې د حابیل قرباني قبوله شوې وه دغشان د یعقوب علیه السلام زامنو د یوسف علیه السلام سره صرف په دې وجه حسد کوو چې زموږ پلار دوله ولې دومره ترجیح کوي ورکوي مونږ وایو چې د مال او نسب سره په بنده کې حسد وي لیکن د دې خبرې سره هم په بنده کې حسد پیدا کېږي چې دو ته ولې دومره څه میلاو شو د دو سره ولې دومره خلک محبت کوي د دو ولې خلک دومره تپوس کوي دو ته ولې دومره غټ مقام میلاو شو نو تاسو به حیران شئ چې د مال نه زیات دا شی په خلکو کې ډېر حسد پیدا کوي او بعضې وخت په دین والو خلکو کې هم دا شی ډېر وي هغوی د دین کارونه کوي او هغوی وایي چې دا کس ولې ګروپ انچارج جوړه شوه زه به یې جوړه کړې وم دو ته ولې داسې مقام میلاو شو ما ته په کار ده چې دا مقام او مرتبه میلاو شوی دی په کار ده چې زما تاریخونه کېږي زما خلک سلامي کوي زه دومره کار کوم او زما نه بالکل څوک مشوره نه اخلي زما سره مشوره نه کوي د فلانۍ ولې دومره تاریخونه کېږي زما خو څوک اړو قدر نه کوي او زه څومره کارونه کوم نن خو د غټو کارونو خبرې هم نه دي خو په پارلیمنټ کې د تقریر خبره نه ده په یو این او کې د سپیچ خبره نه ده په وړو وړو خبرو باندې د معمولي کرسۍ دپاره د معمولي عهدې دپاره څومره په بنده کې تکبر پیدا شي او څومره حسد پکې راشي چې بیا هغه بل بنده نشي زغملی هغه نشي برداشت کولی چې دو ته ولې دومره څه میلاو شو او چې دی ولې د ګروپ انچارج جوړ شو او په کار ده چې زه جوړه شوې وې زه ولې جوړه نه شوم چې لا دې ته به سبق اورم او دا خوړو څو دنه ځکه چې د دې خو زه ګروپ انچارج یم نو دا څنګه کېدی شي چې زه به دې ته سبق واورم او نن به لا زه دې ته خبره اورم نو دا نمونه حسدونه په جاب کې هم وي په خویندو وروڼو کې هم وي او په رشتو کې هم وي نو هم دې څیز شیطان تباه کړی و او اوس هغه غواړي چې مونږ هم د دې حسد په وجه تباه شو خو هغه دینداره خلک دي او که دین واله نه دي که د دنیا کار کول واله دي نو شیطان په ټولو کې دا اچوي نو هم دا وجه ده چې نن خلک د یو بل سره حسد کوي او په یو بل باندې تنقیدونه کوي نو دا هم استکبار دی او د دې په وجه په خلکو کې چې کوم حسد پیدا کېږي او چې په چا کې تکبر راغی نو بیا نه د هغو د علم څه فایده شته نه د هغو د کرسۍ او مرتبې او نه بیا د هغو د عبادت څه فایده شته نو که په بنده کې تکبر وي نو د هغو فعل او د هغو څیز بیا فایده هغو له نه ورکوي نو ابلیس خو هم ډېر رسېدلی و او نن مونږ وایو چې فلانی ډېر رسېدلی دی ابلیس خو دومره حتی رسېدلی و او هغه مقام ته چې د فرشتو سره به کېناستو د هغوی په صحبت کې و او چې کله بنده داسې وي او په یو ښه صحبت هم هغو له څه فایده نه ورکوي نو هغه د کوم ځای نه راوګورئ هغو ته چې هغه د کوم ځای نه راوغورځېدو نو چېرته هم په خپلو عباداتو او په خپل علم باندې فخر مه کوئ او مه تکبر او لویي کوئ چې مونږ داسې کوو او مونږ داسې یو نه انسان له همیشه عاجزي پکار ده او د ځان کته کولو سره د چا په عزت کې هېڅ کمی نه راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې قسم خوړلې وو. که څوک مونږ په سټیج راونه غواړي یا زمونږ نوم وانخلي، نو زمونږ په عزت کې بالکل څه کمی نه راځي، د چا په عزت کې هېڅ کمی نه راځي. او بله یو احمه خبره چې د هغې مونږ ته پته ولګېدی، ګورئ که نه فرشتو سجده وکړه، او په څه وجه؟ هغوی ولیدل چې آدم علیه السلام چې دی، نو د هغه سره ډېر علم دی. د علم په وجه آدم علیه السلام ته فضیلت میلاو شوی وو. نو په حدیث کې راځي چې د طالب علم دپاره فرشتې خپلې وزرې لاندې کوي، نو دا هم د علم په وجه، د هغو د تعظیم لپاره چې دی علم زده کوي. نو سبحان الله، علم دومره غټ شی دی. د تکبر په باره کې په حدیث کې راځي چې یو خو دا د ټولو نه غټ ګناه دی، چې د چا په زړه کې د شرچمو د دانې همره تکبر وي، لویي وي، نو هغه به جنت په جنت کې نشي داخلېدی. دومره معمولي شان تکبر، دومره معمولي شان د لویۍ احساس چې زه هم څه شی یم، نو دا مونږ ته د خپل ځان نه لرې کول دي، ایستل دي، په دې باندې مونږ ته کار کول دي، او مونږ ته د عاجزۍ ضرورت دی. د تکبر علاج به بنده څنګه کوي؟ چې څنګه هم بنده ته د الله تعالی د نعمتونو احساس کېږي، نو د هغو نه تکبر ختمېږي. هغو ته دا خبره محسوسه شي چې دا هر څه خو ما له الله تعالی د یو خاص وخت پورې را کړي دي، او په دې کې زما سره یو شی هم زما نه دی او نه زما خپل دی. علم را له هم الله را کړی دی، که هغه نن اوغاړي نو زما نه اغوستی شي. هدایت هم الله تعالی را کړی دی چې مونږ کله یو څو خبرې زده کړو یا څو کار وکړو، نو بیا راته ټوله دنیا ډېره حقیقه ښکاره شي، او زمونږ دا سوچ وي چې ټول خلک ګناهګار دي. اوفو، دوی خو داسې کوي، داسې دي، هغسې دي، هی دوی د دام نه وځي. کچری نن ما له یو خبره راځي، نو په هغې کې زما هېڅ کمال نشته. هغه الله تعالی ما له را کړي دي. نو ځکه نو چې کله د هر نعمت متعلق بنده سوچ وکړي چې دا هغو ما له را کړی دی، که هغه هدایت وي، که هغه عقل وي، که هغه پوهه وي، یا که هغه څه هنر وي، چې دا هر څه د الله تعالی د طرف نه دي، نو بیا بنده په خپل عجز شي. هغو ته بیا ځان معمولي ښکاري چې زه خو هېڅ شی نه یم. لکه څنګه چې مونږ دنیا ته خالي لاس راغلي وو او په بدن مو کپړې هم نه وې، نو دا هر څه الله تعالی مونږ له را کوي، نو بیا بنده ته دا احساس شي چې دا زما نه دي. نو بیا د هغو تکبر او لویي په څه خبره؟ چې کوم انسان فقیر وي او هغه د بل نه جامې غوښتې وي، نو هغه بیا چېرته لویي کولی شي؟ او چې څومره دا احساس ډېر وي، نو بیا به په هغو کې تکبر وي. او بله دا چې بل بنده ته په کمه سترګه مه ګورئ. او په انسان کې عاجزي هله وي چې کله هغه نور خلک د ځان هغو ته نور خلک د ځان نه اوچت ښکاري، او دا نه چې زه د ټولو نه بهتره یم، زه خو د هغې نه ښه یم. نو دا خو د انسان لویي وه، انا خیر من، چې زه د دونه بهتر یم. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه، او اوی مونږ، ای آدم، چې اوسه تو او ستا ښځه په جنت کې. نو دلته ګورئ، دلته د ډول مطلب د مسنه سیغه راغلی ده د دوو تنو دپاره. دلته اوس کنا نه دی راغلی، بلکې راغلی دی چې تو او ستا ښځه. پوه شوې په دې خبره؟ نو یو خو مونږ ته دا پته ولګېده چې بي بي هوا به یې الله تعالی پیدا کړه، او د دې په باره کې راځي چې آدم علیه السلام له کله په جنت کې ځای ورکړی شو، نو هغه ډېر یوازې وو، خوشحاله نه وو. نو الله تعالی د هغو په خوب کې بي بي هوا پیدا کړه، د هغو د چجې نه، د پسلۍ نه. نو هغه څه ګوري چې یو ښځه ناسته ده. آدم علیه السلام ترې نه تپوس وکړو چې ته څوک یې؟ نو هغې ورته وي چې زه ستا ښځه یم، او ستا سره د اوسېدو دپاره، او ستا سره د سکین دپاره، مطلب سکون درکولو دپاره پیدا شوی یم. نو فرشتو ترې نه تپوس وکړو چې د دې څه نوم دی؟ نو آدم علیه السلام ورته وي چې هوا. هغوی تپوس وکړو چې د دې نوم څه وجه ده؟ نو آدم علیه السلام ورته وي چې دا د یو ژوندي نه پیدا ده، د حی نه. نو الله تعالی فرمایل چې ای آدم، تو او ستا ښځه په اطمینان سره په جنت کې اوسېږئ. وکلا رغدا حيث شئتما، او خورئ او سکی د دینه چې څومره هم تاسو خوړل غواړئ خط فراغت سره خورئ، که څه خوړل غواړئ که څه سکل غواړئ، په تاسو باندې هېڅ پابندي نشته. نو دلته اوس کنا هم راتلی شو، لیکن دلته اوس کن انت وزوجک ولې راغلی دی؟ چې تو او ستا ښځه، ځکه چې د سړي ښځه هغه ځای اوسي چې کوم ځای سړی اوسي. د ښځې کور هم هغه دی کوم چې د سړي کور دی. ښځه د سړي سره موف کېږي، سړی د ښځې سره نه موف کېږي. انت وزوجک، یعنی الله تعالی هغوی ته وي چې ښه په فراخۍ سره خورئ. ټول جنت ستاسو دی او ستاسو کور دی جنت. او جنت ته جنت ولې وایي؟ دا د جیم نون او نون نه دی، د جین هم دا روت دی. نو دا جنت او د جین، د جنت او د جین یو روت دی. جنت وایي پټ سیستا، ٹھیک شو؟ او جین هم خلق نه نی کنه، یعنی د چا په نظر نه راځي. نو دومره او دا جنت چې دی دا دومره د ونو نه ډک دی او پټ دی، نو ځکه ورته جنت وایي. او دا اوس کوم لفظ چې دی چې کله تاسو روان یی او د سکون اخیستو دپاره دمه وکړئ نو هغې ته وایي، یعنی بنده زی 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 روان یي او اخر چې ستړی شي نو دمه وکړئ، نو هغې ته څه وایي؟ هغې ته وایي. او دا داسې وي چې دا مستقل نه وي، دا عرضیسته وي، دا عرضیسته وي دمه وي، او بیا بنده د هغه ځای نه هغو ته تلل وي. له دې نه دا پته لګي چې هغوی به دلته ټول عمر نه وو. الله تعالی هغوی د کوم ځای لپاره پیدا کړي وو؟ داسې نه وه چې آدم علیه السلام د خپلې غلطۍ په وجه، د سزا په وجه ځمکې ته راولېږلی شو. هغه واقعه وشوه او د هغې واقعې په وجه هغه راولېږلی شو ځمکې ته، لیکن الله تعالی په اصل کې هغه د ځمکې لپاره پیدا کړی وو. دای نه وو فرمایلي چې ته د جنت لپاره پیدا یې، هغه یې د ځمکې لپاره جوړ کړی وو چې دی به په ځمکه خلافت کوي. او موږ وایو چې د هغو نه غلطي وشوه او د هغو د غلطۍ په وجه موږ ته دا سزا میلاو شوه. نو نه، داسې نه ده. هغه په ځمکه، هغو ته په ځمکه باندې خلافت میلاوېدو او د هغې نه پس الله تعالی جنت د انعام په طور ایښودی دی. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، او ما تاسو نږدې ورځئ دی ونیلا هذه فتكون من الظالمين، یعنی تاسو دواړه به ظالمان شئ. او دلته ګورئ چې کله ونې طرف ته د تلو خبره راغله نو دواړو ته وی چې تاسو به د دې ونې خواله نه ورځئ. د دې نه د دې خبرې پته لګي چې تاسو دواړه به نه ځئ دغه طرف ته. حکم دواړو له ورکړی شوی وو چې تاسو دواړه مه ورځئ د دې ونې خواله. نو دې نه پته لګي چې کله د الله حکم راشي چې دا مه کوئ، نو بیا بنده دا نه شي ویلی چې دا خو ما د فلانی په وینا دا، د فلانی په وینا دا کار وکړو، دا د هغو قصور دی. او چې د الله کوم احکامات دي نو هغه د ښځو او سړو دواړو دپاره دي. نو څوک دا نه شي ویلی چې زه خو ښځه یم نو زه خو مجبوره یم. بیبي هوا بی داسې نه دي ویلي چې آدم علیه السلام ماته ویلي وو، نو ځکه الله تعالی دواړو له حکم ورکړی وو. دا ټول احکامات چې په قرآن کې دي نو دا د ټولو دپاره دي. نو جنرال احکامات د ټولو دپاره دي، لکه د مونځ حکم د ټولو دپاره دی. په هغې کې ښځه دا نه شي ویلی چې زما خاوند نه مني نو زه څنګه مونځ وکړم. ځینې احکامات داسې هم وي چې هغه صرف د ښځو دپاره راځي او یا صرف د سړو دپاره راځي په قرآن کې. ولا تقربا هذه الشجرة، دلته د هذه الشجرة نه څه پته لګي؟ د هذه الشجرة نه څه پته لګي؟ خاص طور هغوی ته دا خبره وشوه چې دا ونه نو وروسته څوک نه شي ویلی چې هلته خو دومره ونې وې، یعنی هغوی دا خبره نه شوه کولی چې هلته خو دومره ونې وې او ما ته پته نه وه، نو دلته هذه راغلی دی. نو دا اشاره قریب ده، نږدې اشاره ده، لکه دیس تری، دا ونه. نو ښه یقیني خبره هغوی ته شوې وه، چې شک پکې نه وو. او دای هم نه وو فرمایلي هغوی ته چې باقي د ټولو ونو میوه خورئ تاسو دواړه، خو صرف د دې ونې میوه به نه خورئ. داسې خبره ورته نه وه شوې او دا خبره نوټ کړئ. پوه شوې په دې خبره؟ بلکې دلته لا تقربا استعمال شوی دی. ولی ځکه چې الله تعالی ته پته ده چې د انسان دا کمزوري ده چې هغه د یو سیس قال لارو نو هغه به پکې پریوزي، هغه به بیا په هغه کار کې اونخلي، هغه شی به انسان ځان طرف ته راکاږي، اټریکټ به یې کړي، نو هغه به بیا په دغه کار کې اخته شي. او تاسو ګورئ چې ګناه هم د بنده نه په دې طریقه سره کېږي چې کله یو بنده د ګناه په اراده نه وي تلی، په یو مجلس کې کښېني، نور خلک ګناهونه کوي، نو په دې کې هم نو دې پکې هم شامل شي. خلک وایي چې نه مونږ خواسې ځو، مونږ خو نه کوو ګناه، لیکن که تاسو ځان ډېر هم بچ کوئ چې نن نه کوم سبا نه کوم، لیکن بله ورځ به یې ضرور وکړئ. اوله داسې وي چې خرابې بنده ومني، اکسپټ کړي، او بیا د هغې نه پس بنده خرابې وکړي. او چې کله یو بنده خرابې طرف ته لاړ شي، هغه اکسپټ کړي، بیا هغه وهم کړي. او تاسو ته پته ده چې په قرآن پاک کښې راغلي دي چې ولا تقربوا الزنا، چې د زنا پخوا هم مه تېرېږئ. دا نه دي ویلی شوي چې زنا مه کوئ، یعنی په هغه لاره هم مه ځئ چې چېرته زنا درنه ونه شي. او د زنا کولو اولنۍ لاره څه ده؟ چې کله بنده په غلط نظر وګوري، یعنی د شهوت نظر اچول په چا باندې، نو دا اولنۍ شی دی، د لارې اولنۍ پړوی ده، اولنۍ سټپ دی. نو وفرمایلی شو چې د دې خواله مه ورځئ، دلته وفرمایلی شو چې د دغه ونې خواله مه ورځئ. نو څومره انسټرکشن دي، نو دا د ټولو ګناهونو د پاره دا ولا تقربا یاد ساتئ. نو دا خلک چې وایي چې مونږ خو ډېر مضبوط یو، مونږ خو نه کوو، زه څه پاګله یم چې داسې به وکړم، زه څه وړه خو نه یم، ولې زه نه پوهېږم. نو دا ټول دا ټول عقل چې وي که نه، نو دا بیا د بنده نه لاړ شي. شیطان په انسان باندې داسې غلبه بیا مومي چې هغه بیا په بنده باندې غلط کارونه کول شروع کړي. نو ځکه داسې ځایونو ته تلل هم نه وي پکار. فتکون من الظالمین، ګنې تاسو به د ظالمانو نه شئ. اوس مونږ ګورو چې ظالم څوک وي. نو دلته د انسان ظلم دا دی چې کله انسان یو ګناه وکړي، نو دا هغه په خپل ځان باندې ظلم کوي، ځکه چې د ګناه بدله سوي جهنم وي که نه. او د ظلم یو معنی ده حقدار له د هغو حق نه ورکول، چې کله یو شی د خپل ځای نه وخوځولی شي او بل ځای کېښودی شي. نو دوی د دې ظلم دا و چې چېرته دوی له تلل پکار وو، نو دوی چې چېرته دوی له نه وو تلل پکار، نو دوی هلته لاړل. نو بیا څه وشو؟ هغه وشو چې پکار نه وه چې شوی وی. فأزلهما الشیطان، نو بڼ شیطان وخویول. خویول پېژنئ؟ یعنی په یو سلیپری ځای باندې چې بنده وخویږي، مطلب دوکۍ ورله ورکړه د دې ونې په وجه. فأخرجهما مما كانا فيه، نو دوی دواړه یې وویستل د هغه ځای نه کوم ځای چې دوی دواړه وو. دې شیطان په هغوی باندې حمله وکړه. په چا؟ په هغوی. او تر نن ورځې پورې حملې کوي، قسمونه خوري چې زه خو ستاسو خیرخواه یم، تاسو که دا میوه وخوړه نو همیشه به ژوندي یئ. هغوی ته هم داسې یې. او دا قصه به بیا هم راځي په قرآن پاک کښې، دا اووه ځله راغلي ده په ټول قرآن کښې. الله تعالی په شروع کښې هغوی ته وفرمایل چې ګورئ، د علم په وجه چېرته په تاسو کښې لویي رانه شي. الله تعالی چې چا له څومره علم ورکړي، نو بس هغه مره وي، د هغې نه سیوا ستاسو سره نه شي راتلی. او ګورئ، د ټولو نه غټ فضیلت آدم علیه السلام ته په څه وجه میلاو شوی وو؟ دا خبره مه هېروئ، بلکې دا د علم ډېر دا علم ډېر په قدر سره اخلی. او ګورئ په دې لاره باندې شیطان څنګه راځي. او آدم علیه السلام چې دومره علم واله وو، نو هغه هم د شیطان په جال کښې ونښتو. د دې نه پته لګي چې انسان چې الله تعالی انسان بچ کولی شي. ځکه مونږ اعوذ بالله وایو چې ای الله، مونږ ستا په پناه کښې راځو، مونږ پخپله نشو بچ کېدی. خو ډېر هم څوک علم واله وي، خو هغه هم شیطان نښلوي. د حضرت عبدالقادر جیلانی په باره کښې راځي چې هغه هم شیطان حلولی و. نو هغه د شیطان په چل باندې پوه شوی و، او هغه د شیطان خبره نه وه منلې. نو شیطان وی چتوسره د خپل علم په وجه زمانه بد شو، نو هغوی چې د الله د توفیق په وجه نو شیطان اوس څه کوي چې هغه د علم په وجه نخلوي چې دې لارې ته راغلی دی، نو چې په دې کې ونخلوم. او ګورئ خلک اکثر وایي چې فلاني دومره علم وي او بیا هم داسې کار کوي، نو ګورئ د علم په ذریعه خلک پوهېدی شي. او مخکې به تاسو وګورئ چې آدم علیه السلام پوهه شو د شیطان په چال، لیکن داسې نه وه چې شیطان په علم والو او لیکن داسې نه ده چې شیطان په علم والو پسې نه راځي، هغه خو به زور لګوي. او الله تعالی بیا د آدم علیه السلام نه تپوس کړی وو چې ای آدم، تا ولې د شیطان خبره واورېده؟ نو هغه وویل چې یا الله، ما ته دا پته نه وه چې ستا هم څوک په دروغه قسم خوړی شي، ځکه چې شیطان وي چې زه د الله تعالی قسم خورم او تا ته داسې ویم چې زه ستا خیرخوا یم. نو بیا هغو میوه وخوړه. او دلته د ونې یا میوې متعلق نه دي راغلي چې دا د څه ونه وه، او ضرورت هم نشته د دې خبرې. په دې کې ډېر اسرائیلي روایات دي. نو اصلي خبره دلته دا ده چې شیطان هغوی دواړه څنګه دوغه کړل، ایلم سول هغوی ته ویلی شوي وو چې نږدې هم مه ورځئ دې ونې طرف ته. شیطان هغوی هغه ونې ته نږدې بوتلل، نو د هغې میوه یې پرې وخوړه. او ګورئ په هغه وخت د دواړو نه جامې لرې شوې، د جنت کومه جامه چې هغوی اغوستي وه او د هغوی چې کمځی وو د اوسېدو هغه ترېنه هم لاړو، په داسې زبردست دی کې اوسېدل د هغې نه یې لرې کړل. نو د دې نه دا پته لګي چې کله انسان ګناه کوي که نه، نو د ګناهونو په وجه بیا هغوی د یو نعمت نه محرومه شي او د الله تعالی د رحمت نه محرومه شي، او هغه شی چې الله هغوی له ورکړی وو نو هغه ترېنه واغستی شي، او هغه شی چې هغه الله تعالی بنده له ورکړی وي نو هغه ترېنه واغستی شي، نو دا د ګناهونو نهوست وي. او بیا الله تعالی وفرمایل چې وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، څه شی د دې ځای نه؟ نو دې مطلب دی چې جنت چېرته اوچت ځای وو چې هغوی ته وویلی شو چې څه شی بعضكم لبعض عدو، چې په تاسو کې بعضې د بعضې دشمنان دي. نو مفسرینو د دې معنی کړې ده شیطان آدم علیه السلام او بي بي هوا بی دی په خپلو کې د یو بل دشمنان شو. آدم علیه السلام او بی بی هوا بی یو طرف ته شو او شیطان بل طرف ته شو. او بله د دې معنی راځي چې په انسانانو کې به ځینې دشمنان وي، مطلب شیطان به د انسان په منځ کې دشمنۍ پیدا کړي. او تاسو ګورئ چې څومره دشمنۍ دي د خلکو د نسلونو پورې چلیږي. نو اوس دلته وویلی شو چې ځای کوز شی، هغوی خو هسې هم الله تعالی ځمکې ته رالېږل چې بله لاره نه وه، لیکن اوس ولې هغوی راوباسلی کېږي د جنت نه؟ د هغوی د ګناه او غلطۍ په وجه. ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حین، او ستاسو دپاره په ځمکه باندې د اوسېدو ځای دی او فایده اوچتول دي د یو مقرر وخته پورې. تاسو ځئ ځمکې ته کوز شئ، نو هغوی د جنت نه وشړلی شو، د عزت سره خو نه دي روان کنه، ځمکې ته خو تلل خو په سمه طریقه لا نړو، بلکې اهبطوا وځئ له دې ځای نه لاندې ځئ. تاسو په ځمکه اوس اوسېږئ، دلته ستاسو دپاره مستقر دی. مستقر وایي یو عارضي ځای ته چې د لږ وخت دپاره وي، د قرار ځای. دا داسې واخلئ لکه چې کله مونږ چېرته ځو او په لاره باندې ریسټ ایریا راشي، او هلته مونږ بستره نه غوړوو او نه مونږ کور جوړوو او نه یې ډیکوریټ کوو، هلته آرام وکړو، دمشو او بیا ځو سفر وي که نه. مستقر هغې ته وایي، او د هغې نه یاد ساتئ. یا داسې لکه چې یو مسافر روان وي او د لږ وخت لپاره د ونې د لاندې کښېني، نو دې ته وایي استقرار. الله اکبر. او مونږ ته خو دا مستقل ښکاري، مونږ خو وایو چې مونږ به ټول عمر دلته یو او بس، حالانکه دا مستقر دی. نو الله تعالی ورله یو عارضي ځای ورکړو چې دلته کښې اوسېږئ، او دا خبره ثابته کړئ چې تاسو د جنت حقدار یئ. ومتاع الى حین، په دې کښې متا ده یوټیلیټیز، یعنې سامان دی استعمال. د کله پوری اله حین د یو وخت پوری د دین پته لګی چې دا هر څه د لګی مودې د پاره دی ارزی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې په دنیا کې د مسافر په شان اوسېږئ لکه څنګه چې یو مسافر د لږ وخت لپاره د ونې د لاندې دمه کوي. الله اکبر. الله تعالی دې موږ معاف کړي ځکه چې زموږ ژوندونونه خو د مسافر په شان نه ښکاري او زموږ عملونه هم داسې نه دي چې موږ ته د دې ځای نه تلل دي. زموږ عملونه خو داسې دي چې موږ ته ټول عمر دلته اوسېدل دي. زموږ خواهشات وګورئ، زموږ هوسونه وګورئ، زموږ لالچونه وګورئ، زموږ چې کوم ویرې دي یا زموږ چې کوم یعنی زموږ چې کوم یقینونه دي چې همیشه به داسې وي چې بس موږ همیشه دلته یو. که د چا جنازې اوچتېږي نو اوچتېږي به، موږ ته څه فرق نه پرېوځي ځکه چې موږ خو به دلته یو او که تلل وي نو نور خلک به ځي. نو اوس او بله دا چې لا اوس خو نه یو، لا اوس هم ډېر وخت دی زموږ سره او موږ چې به کومه طریقه جمع کول کوو او داسې ښکاري نه چې موږ به دلته مستقل یو. موږ ته داسې ښکاري نه چې موږ به دلته مستقل نه یو. استغفر الله ربي. الله تعالی دې موږ معاف کړي.